السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل چې بریدګرو ګردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. هغه زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوسمهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایی ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پریښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته رسیدلی چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکرایني چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرودونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر سر پر بله غاړه پر پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمبارۍ کوي. د اوکراین پوځ نو ویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکی تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا خار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا د څو هیوادونو مشتان په تیرو دوه ورځو کې کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.21، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.24، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.25.
را سره اوسه قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د کابل د باغ بالا سیمه پر ګردواره برید او د افغان سکانو اندېښنې. د طالبانو لخوا د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حملې کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي یو اساسي وظیفه وي د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خځې له حیواناتو سره تشبیه کوي غبرګونونه پرولي. د پښتو ادب لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکی سیال کاکړ له اوږدې ناروغۍ وروسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارګ کې خوندي دي، د ارګ په ارشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علومو اکاډمي کې خوندي دي، خلک استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګرو ملتونو د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سیکهانو پر ګوردواري برید په کلکه غندلی او ټینګار کړی چې مذهبي لږکي باید خوندي وي. اروپایي ټولنې، د هند بهرنیو چارو وزارت، ګڼو پخوانیو افغان سیاستوالو او خلکو په کابل کې دا برید غندلی دی. د کارتي پروان پر ګوردواري په برید کې یو سیک او د طالبانو یو عسکر وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. صفی الله ستانکزی د دې برید په اړه راپورته شوي غبرګونونه سره راټول کړي او جزئیات یې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د سیکانو په عبادت ځای باندې برید چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي په کلکه غندي. یوناما زیاته کړې، په ملکیانو باندې بریدونه سمدستي باید ودرېږي. د ملګرو ملتونو استازولۍ د سیکانو او نورو مذهبي لږکیو لکه هزارو او صوفیانو په ځاني خوندیتوب باندې هم ټینګار کړی دی. اخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د کابل د سیکانو په ګوردواري باندې د برید په غبرګون ویلي چې په ملکیانو باندې حمله باید ودرېږي او د مذهبي لږکیو په شمول د ټولو خلکو حقونه تامین شي. د راپورونو له مخې برید چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سیکانو په ګوردواري وشو، لږ تر لږه پکې دوه کسان ووژل شول او نور ټپي شول. طالبانو تایید کړي چې د دوی یو عسکر هم په وژل شو کې شامل دی، خو بریدګر یې له منځه وړي او اوس سیمه کې امن ټینګ دی. د افغانستان پر سیکانو او هندوانو تر دې مخکې هم سخت خونړي بریدونه شوي چې له امله یې د دې مذهبي لږکۍ ګڼې کورنۍ د هندوستان په شمول د نړۍ ځینو هیوادونو ته کډه شوي. د راپورونو له مخې دمګړی د هغو سیکانو شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي 200 تنه یاد شوی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر ویلي، د کارتي پروان په ګوردواري بزدلانه برید باید د ټولو لخوا په کلکه وغندل شي. هغه زیاته کړې، موږ ته لومړیتوب د سیکانو او هندوانو خوندیتوب دی او وضعیت له نږدې څارو. اخوا په تیر جمهوري نظام کې د سنا جرګې غړي انارکلی هنریار په ټویټر باندې څو بیانونه ورکړي او په یو کې پاکستان تورن کړی چې د دې برید تر شا لاس لري او ادعا یې کړې چې لري نه د پاکستان او ملاتړ یې دا برید کړی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې د سیکانو په عبادت ځای باندې برید غندلی او په افغانستان کې مذهبي لږکیو ته په متوجه ګواښونو اندېښنه ښودلې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم د کابل په کارتي پروان ګوردواري باندې برید په کلکه غندلی او ټینګار یې کړی چې د دایمي سولې او ثبات د راتلو لپاره د ملي مبحث پیل ته اړتیا ده. د افغانستان یو بل سیاستوال د ملي مصالحې د منحل شوي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله ویلي، د سیکانو پر عبادت ځای نازوان مردانه برید په کلکه غندي. هغه زیاته کړې، په دې سختو حالاتو کې د دې پېښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي. د کابل د شنبې د ورځې د برید په اړه هم د پخواني نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح په یو لړ ټویټونو کې په حقاني شبکه په برید کې ګرامه بللې او ویلي دي، داسې یو حال کې چې د آی اس آی له ملاتړ برخمن حقاني شبکه په کابل واکمنه ده او د لشکر طیبه او جیش په څیر ډلې آزاده ګرځي، د پیښې د منصفانه څیړنې تمه نه شي کېدی. طالبان که څه هم ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امن راوستی، خو مذهبي لږکۍ په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو شاهدې پاتې شوي. سیکان له دې زیانګالو ټولنو دي چې په تیرو کلونو کې په کراره سانه ده اخیستې. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زاړه ښار کې د سیکانو په یو مرکزي ګوردواري باندې د 2000 کال د مارچ په 15 وشوه، چې پکې لږ تر لږه زیوشتنه وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. داعش یا اسلامي دولت ډلې د غبرید مسولیت اخیستی او خود تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقانی شبکه د ورته بریدونو تر شا ګرامه بللې وه.
په افغانستان کې پر لږکیو حملو یو شمیر افغان سکان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د لږکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کیږي. افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي ټول ژوند په ویره کې تیروي.
نریندر سنگھ خالصہ چې لکلونو راهیسی په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی ته یو بریټ پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال بریټ یې اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگھ خالصہ چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي هم و، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسی په دغه هیواد کې ځپل سوی او لا هم ځپل کیږي.
افغانستان فیلیا
ښاغلی خالصه وایي د همدې حملو او ګواښونو له امله د دغو لږکیو سلګونه کورنۍ کډوالۍ ته اړي شوي او اوس په افغانستان کې یوازې 200 افغانان سیکان پاتې دي چې په خبره یې هغوی هم په ویره کې ژوند کوي. بلخوا ځینې افغان سیکان چې له هېواده بهر شوي هم دي وایي په افغانستان کې دننه نورو خپلوانو او سیکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تېر یو کال راهیسې د هند دهلي ته کډوال شوی ازادي راډیو ته وویل چې تېر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لږکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سیکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2018 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره لننې حمله وروسته د افغان سکانو او هندوانو د اندېښنې په اړه راپور مو اوریده. د موضوع مې د افغانستان په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لګ نور هم وشاربله او په سر کې مې د نننې حمله جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دیني لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی، هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي. دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه، د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي. اوس په افغانستان کې د 60 کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلې. شاید تاسو د تصاویر مو لیدلې، مالی خساره ډېر لري او دغه زموږ پوتېتات چې اوس افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زموږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسانو لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم و هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر انګو شمار خلک دي او د ننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زموږ عبادت سهار وختي 4 بجې شروع کیږي او د دې پای پورې هغه اخرې وخت وي. یعنی کوم لوی مذهبي پروګرام نه و، لوی لار و، یعنی په هماغه ننه د ګوردوارې و. لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې اوسول د دوی ګوردوارې نه هغه د دې په خاطر د هغه کسان هم چې نه وو دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه وي د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوال توای چې په افغانستان کې سوله راغلی، زموږ راتګ سره او امنیت ده. دا پیښې چې هر ورځ په عبادتخونو کې کیږي، په هر ځای کې کیږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هر ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړې کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې 40 کاله موږ د دې پیښې شاهدانو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زموږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې له څه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې 3 کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول او دلهیز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه دوی دلهیز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې 40 کاله حاکمیت را نوی د تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاصې شوې، خودی که یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې او مهاجر و راغلل، یعنی د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله ییز. کله چې په جلال آباد کې د 2018 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان چې ډېر تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل، او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول دوی هیواد پرېښودل لاړل، چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنیو ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي، دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې مونږ ولیدل یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لگه که، مذهبی لگه که، لکه هزارگان. او پرون مونږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندز کې، نن په ګرودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي.
د افغانستان په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل په کارتې پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د نننۍ حمله په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې، تحلیلونه او په زړه پورې ویډیوګانې او همداراز تصویرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسیچانسک ښار باندې سختې بمبارۍ کړې دي. په سیمه کې د اوکراین د پاوز چارواکي وایي چې په دې حملو کې اوکراینی ځواکونو ته او همدارز ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی. د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي، نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي،
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څېړونکی او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ تر څو کلنې ناروغۍ وروسته نن د 88 کلونو په عمر ومړ. سیال کاکړ تر څلوېښتو ډېر بیلابیل کتابونه لیکلي وو چې ځینې یې خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپ پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د هغه پر مړینه خواشیني ښودلې او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړې او بیلابیل آثار یې هم لیکلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړی او نن د 58 کالو په عمر د کویټي په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د هغه په مړینه خوشینی خودلی او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی او د سیمه ییزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علومو اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډالۍ کړه. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د دې کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک ترې استفاده کوي.
افغان لیکوال او څېړونکي داود ربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فلکلور او دغه شان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بېساری متخصص و چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل د اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بېساری خدمتونه کړي دي، په ځانګړي ډول فلکلور برخه کې، قدیمی آثار او قلمي نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلی پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل و. لومړنۍ زده کړې همدغلته په خپل کلی کې کړې وې، خو وروسته د کویټې، پېښور او پنجاب پوهنتونونو ته د نورو زده کړو لپاره تللې و. نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وې. ښاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان پوهنتون کې دنده پیل کړه او په دغه پوهنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شوه چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استاذې دنده درلوده. ښاغلی سیال کاکړ تر سلویښتو ډیر کتابونه لیکلي چې ډیری خپاره شوي. نوموړي تر ډیره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وې. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې خپرې شوي. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابي، براهوي او انګلیسي ژبو روانې خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبو هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو او رئیسه د سهار لو د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو، او د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو اوري، او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالات خبر کړي. په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغاتي بلبورډونو کې له څارویو سره د بې حجابه ښځو تشبیه د بشري حقونو د مدافعانو او د لویدیځو چارواکو انتقادونه پرولی دي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې له څارویو سره د انسان تشبیه کول د یو مسؤل، مشروع او د منلو وړ حکومت کار نشي کېدی. یو شمیر افغان میرمنې دا ډول تبلیغات انسان ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بلبورد چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي، په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی، ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب حجاب بینرونو په اړه خبرګون خدلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو باعزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده، کوم چې د خپلو اتباعو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نورو موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معامله کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنا لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینهو لپاره هم ده، او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناقصولو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې، او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده، لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغانی میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندی او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول سوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خوځو په هاوی لپاره لیکل شوی، او خدای مکړه خزه د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی، تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپل د څاروي لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی، او له حیواناتو سره یې توپیر دار دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د خزو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د خزو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي، هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
د ازادي راډیو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو تاسو ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو ته رابولم چې د ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. پس له دې څخه وایم چې د هلمند ولایت لږه شر سره مې تاسو ته پیغام پرېږدم. دومره ګران سوی د په هلمند کې چې وس یو من وړه په 1500 روپی دی. د یو مزدور روزانه حوال خو پیدا کیږي نه، بیا چې پیدا هم سي 1500 کالدار 1500 کالدار پرې نور زپه د مزدور مزدوري نه پیدا کیږي. نو دی چې کله د ورځې په 1500 کالدار باندې د خپل روزانه وکي، نو دی بیا وړه په چې شرایزبل څه وکي. موږ اسلامي امارات له ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې ټول خلګو ته دي د کار زمينه برابر کړي، او ټول خلک بیکار دي. یو خاص بیکاری سي د بل خو د شان وبې دومره لورسوي ده چې خلک دي ته مجبور دي خپل لورګان یا خپل زمون یا خپل د کور توکي خرڅ کړي، نسو کې به وطن پرېږدي.
زادی را د کار کوم غوړم کو ته سلامونه وایم. سردار د بدغست ولایت قرماشت ولسوالۍ در سره پاړی کې بدبختانه خوځمر چې مشران دي هغه شهر سو پر سر دوا کرا غلي دي، او که هر څو پیسې هم که د خارج ورسره غلي کې په داخل کې پیدا کړی دي، د بدغست ولایت ته توجه نه دی کړی. وای د بدغست ولایت یو رود لري په نامه د مرغاب دی چې دغه رود دلته بند ورته جوړ شي، او په افغانستان کې مصرف شي. د بادغیس ولایت ستونزې به ټولې د غلې د خواج خې ډېر په منظم توګه حل شي.
السلام علیکم. نزادی رډیو ته مندا پیغام د زمرد د هلمند په ولایت په لاهر سراج په ولسوالۍ کې شان وبې ډېر لوړه سره طالبان د حکومت ته هیله داده چې دې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم. زه نعمت الله کریاب له پکتیکا ولایت څخه زحمت تر کوم. وروره خبره په دی جی کې دا سیدا کومه گرانی اقتصادي ستونزې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د دوغو لامل وچ طالبان دي، ځکه طالبان دي چې مخکې به موږ په جمهوریت کې یو موټر مال ګمرکاو په 8000 افغانۍ باندې، اوس هغه موټر مال په 4000 افغانۍ ګمرکاو. نو دا خپل لاس باندې مخته زمينه دي ته برابر کړي، د خپل بودیجې د عوام له دریکه چې پرکې. نو بده اخلو د سیاړنه وشي معلومات وشي دا ګمرک ولې اضافه شو، او به خل له حد زیات اضافه شو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.